یاس نوری در یک مجله خبری با شماست.
ستر فروخت تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجلې ته موزه هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې په کابل کې د ننني ځان وژونکي حملې له وروستي جزئیاتو مو خبرو. د حمله په دارالامان کې شوې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا پکې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې. دغه راز په پېښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو د برید له وروستو جزئیاتو مو هم خبرو چې ویل کېږي له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو مخکې د چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زیل ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسې په پردې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په دارالامان کې ماښام انتحاري حمله سوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي شایي ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې په پاچاخان پوهنتون حمله په شدت غندلې ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله ناوړه کار بللی دی. په دارالامان کې نن ماښام د روسیې سفارت پر مخامخ سرک انتحاري حمله سوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان رسیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې ملکي خلکو ته شایي زیان پکې رسېدلی وي، خو دقیق شمېر یې لا نسي څرګندولی.
حوالی ساعت 5 دقیقې شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارالامان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در طرف
شغلی دانش وویل چی د دې حمله هدف نه دی مشخص سوی. خوشاخته د ملکی خلکو د کار او استوګنې ځایونه د نوشای ملکی تلفات ولري. د ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته په دې اړه معلومات درته وړاندې کړو. د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې پر پاچاخان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتره خبر پاڼه وایي چې دا حمله د خلکو د دا حمله پر خلک پر ملکی خلکو حمله غندی. وسلوالو کسانو نن په پاچاخان پوهنتون کې د محصلینو پر لیلیه حمله وکړه چې شل تنه پکې ووژل او 50 تنه پکې زخمیان شول. د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور نن د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د پاچاخان پوهنتون یو محصل د دغه حمله په اړه وایي
سار وختي موږ د سي وډو ډېر زیاتره سټډنټان چې کوم د ټول ودو دي چې کوم د اٹیک کو د بیک سایډ نه ګیسټ اوټ سایډ نرال شپک کسان او بس ناکینګ بیک اول چا تروم کول اول بس پاغي مان بشورو کول ډېر زمون ملګری چا غوډو
د پاکستان پوزوای چې پچا خان پانتونی له وسلوالو کسانو پکړی حمله شپږ ساعته دوام وکړ او څلور وړه حمله کوونکی وژل شوی دی. ازادي رادیو خبريال په سیمه کې دی او تر دې خبرونو وروسته به معلومات درته وړاندې کړي. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې د پیل لپاره د سویس په داووس ښار کې راغونډ شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سویس کې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره داووس ته ولاړ. دوی د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای سي څېړي. د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز هم په دغو بحثونو کې شامل دي. امریکایي هنرمند لیوناردو دی کاپریو نن د فورم د غونډې په پیل کې ګډونوالو ته وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دا وایي موږ نور اجازه نه سور کولای چې د تیلو، سکرو او غازو د سترو شرکتونو هرڅ د بشریت دراتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هم په فورم کې دی. د ګډون لپاره په دغه فورم کې د ګډون لپاره نن د سویس زوریخ ښار ته تللی او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره په زوریخ کې تر کتنې ورسته دا واستدي. د افغانستان ولسمشر شایي په دغه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د ځینې هیوادونو له مشرانو سره ځانته ځانته کتنې هم ولري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وسوغندلې او نن یې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا یو ډېر بد کار و. په سعودي عربستان کې د یوه شي عالم شیخ نمر ته اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنسلګریو حملې وکړې. د حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عرب اماراتو له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وایست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر دې هیواد د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي. امریکا تر هغه وروسته چې ایران لري واټن وشتونکي مزایل وازمویل، پر دغه هیواد تازه بندیزونه ولګول. جواد ظریف وایي چې د امریکا دا بندیزونه د تهران راکټي ازموینې ته توجه ورکوي چې له ځانه یې د دفاع لپاره کړی دي. د روسیې پیسه روبل نن د ډالر او یورو په وړاندې په بې ساري ډول راولویده. نن ورځ په نړیوالو مارکیټونو کې یو ډالر په څه کم یو اتیا روبله او یوه یورو په څه باندې اته اتیا روبلو بدلیږي. د روبل د بیې د ټیټېدو عمده دلیل د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخ ټیټېدل دي چې نن د یوه بیرل تیلو نرخ څه کم اته ویشت ډالرو ته رالویدلی دی. او د روسیا فضایی ادارې روس کاسموس ویلي چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د کمزورتیا له امله یې سپوږمۍ ته د یوې فضایي بیړۍ د استولو پلان له 2030 میلادي کال څخه 2050 ته ځنډولی دی. د ادارې ویلي چې د دغې پروژې نوې بودیجه 18.5 میلیارد ډالر ټاکل سوې ده. مخکې داسې اټکل سوی و چې دا فضایي بیړۍ به چې یو انسان هم به هم پکې سپور وي په 2030 میلادي کال کې سپوږمۍ ته واستول سي او 25 میلیارد ډالر بودیجه ورته ټاکل سوی. مسکو غواړي د روسیې په لرې ختیځ کې د فضایي پروازونو له یو مرکزه ډېر زیات د زیات وزن لږدونکی راکټ وتوغوي، خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د اداري فساد له امله خنډونه ورته پیش سوي دي.
پرشتہ جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن ځان وژونکي حملې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې، خو تر اوسه یې دقیق شمیر نه دی معلوم.
انفجار ناشی از کنده انتحاری است برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بوده برای مردم آسیب رسیده.
په پېښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په برید کې بیا له شلو زیات کسان چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثره یې محصلان دي وژل شوي دي.
نشان خبر صحیح ہمارا یقین میں کہ دو روز پشتا بیا خلق کو مخت باجا خانی اسی ہم مسلم جانا علا کئی اور نوری بم لکی
پر دیڑا چی داغا حملہ با دی لوڑوز دکل پر بحیر چی دول اغیز وکلی دا موضوع مو دے سیاسی چارولی و کارپوس را چیغلی دا پا سیویس کی پنانی وال اقتصادی سرمشیزی که دی گرون پا مقصد افغان ولسمشر هغ حیوات تا او خوزید
جمهور رئیس صاحب اوسی کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغو گزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
د ولسي جرګې غړي سره له ننه د ژمي په رخصتۍ لاړل. په دغه دوره کې دا جرګه څومره اغېزمنه وه؟
دوی په خپل دغه یو کال کې ټولو صلاحیتونو نه واکونو نه هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه ده اخیستې.
د سعودي عربستان ته د چین د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبرو. له پېښور وروسته کابل هم نن د یوې حملې شاهد و. په کابل کې نننۍ حمله د دارالامان په لوی سړک شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا حمله نن مازدیګر پلو شوې ده او پکې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر نه دی معلوم. د ازادي راډیو خبریالان هم د پېښې ځای ته رسېدلې او همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب راته وویل چې د دغې حمله په اړه وروستو جزئیات څه دي؟
بلې سلام وړاندې کوم. اول خو باید ووایم چې دغه نننۍ انتحاري حمله په 5:45 باندې وشوه. د دارالامان په عمومي سړک باندې د روسیې سفارت ته نږدې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اغلب ګمان دغه حمله چې انتحاري وه د موټرسایکل په واسطه شوې ده. دغه راز ده وویل چې تلفات یې رامنځته کړي، خو د تلفاتو د دقیقو ارقامو په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش هم په دې اړه ازادي رادیو سره مرکه وکړه او د ازادي رادیو ته وویل
سوالی ساعت 5 دقیقه شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارالامان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بوده برای مردم آسیب رسیده.
عیني شاهدانو ویلي چې دا حمله انتحاري ده او د موټر په واسطه شوه او په دې پیښه کې څو ملکی موټر چې یو کاستر ډوله موټر هم پکې شامل ده تخریب شوی دي او تا دوه موټر او راخستي. عیني شاهدانو ویلي چې په دې پیښه کې ډیر تلفات اوختي ولی تر اوسه لا هم دغه پیښه د تلفاتو دقیق ارقام په اړه نه دی ویل سوی ولی ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې تر اوسه څلور کسه په دې پیښه کې وژل شوي ملکیان او د شلو په شاوخوا کې زخمیان دي او د دې حمله مسؤلیت هم کومیډل تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی.
نسیم شفق له تاسو نه مننه که د دې حمله په اړه مو نور جزئیات ترلاسه کړل، هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړو. له کابل زو پېښور ته پېښور هم نن سهار وختي د یوې ډلې د حمله شاهدو. دا حمله په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون شوې وه. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د دې پوهنتون محصلانو ته زیاته مرګ ژوبله رسېدلې. په حمله کې له شلو زیات کسان وژل شوي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په مهال یې څلور بریدګر یا وسلوال چې په دغه پوهنتون برید کړی و هم وژلي دي. پر دې پوهنتون دغه حملې په اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په اوبخۍ د زبی مومن پر راپور کې اوري.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید پای ته رسېدلی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پوهنتون د زده کوونکو په ګډون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي چې یوه ډله ترهګر د چهارشنبې پوره سهار د پوهنتون د ودانۍ د شا لخوا پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ او د پوهنتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته یې ناتاله ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخواني وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پوهنتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو د یاد پوهنتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لګ تر لګه شل کسان وژل شوي او تر 50,000 ټپیان دي. نوموړي دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالا ویل. کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډېره زیاته وه. دا خلک چې کله پوهنتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکیدار ډزې کړي او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لومړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې شل کسان مړه او تر 30,000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربه ځپ پوځي عملیات روان دي نو ظاهره ده چې دې غبرګون وي او دا برید هم د دغو عملیاتو غبرګون دی. ویل کېږي چې پر پوهنتون د برید پر مهال په پاچا خان پوهنتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول څلور بریدګر ترهګر ووژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیان یې د چارسده مردان او پېښور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 28 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او میلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکل شوه. د پاچا خان پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخ کې ورته پر پوهنتون د برید په اړه خبرداري ورکړل شوه خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون دا برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي وو.
د باچا خان پر پوهنتون د برید بیلابیل عکس العملونه راپارولي. د خبر پښتونخوا ایالت حکومت پېښور پر د یو ښوونځي په پوځي ښوونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 14 وشو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و. خو له دغه جدید تدابیرو سره سره بیا هم پر دغه تعلیمي مؤسسې برید وشو. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته وویل که څه هم نننی برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري خو دغه بهیر یو مخ نشي درولی. صالح محمد صالح د امریکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوالو پر دغه تعلیمي مؤسسې برید وکړ.
طالبان دشمن پر تعلیم کری گنی کی تعلیم سے دل تسم عام کی جی تر گرئی لارا مخنی بکی ایسا داغوانان یا تر گرئی خواتا اور کرائم خواتا مختلف قسم یا تعلیم خواتا تعلیم لارے بند سی ایسا یاسی میں تعلیم آئی دے تو فوج دشمن گڑی سیاسی پارٹیاں نے گڑی نلو دشمن پڑھ کے آئی تعلیم گڑی جتنا آئی طالب بل سے دائی کہ تعلیمی ادارے طرح دہشت گرد مقصد دائی دہشت یار پھیلاؤ کو داسی جی
بلے خټک صاحب دغه سی بریدونه د پاکستان په نور یالتون کې هم کیږي په سن کې هم کیږي مثلا په پنجاب کې هم کیږي خپل ته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي ول په خیبر پښتونخوا کې دغه سی بریډ و سی تاسو نظر څه دی
دلته کې اصل یاد کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه وطن کې دلته کې د دویم دغه دی تعلیم شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غوړي چې پښتانه کم ترګر دی نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي نو پښتون خو دی غواړي چې د ترګرۍ سپایي پاتې شي او نور هغه کې تعلیم باندې ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کیږي تعلیمي ادارې دا ډول څه لکې دي چې اسانه یې په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري په تور باندې زیات ترګر دي او هغه اکثر د تعلیم نه کړی دي تعلیم یافته دي لږ ډېر څه پکې ویلې موږ پښتنو کې عام خلک دې ځان سره کړی دي ښه برین واش کړی دي زیات پوهه نه دي خو بس یو ګرم کړي چې اسلام راولو او دا کوو دلته تعلیمي ادارې دې ته پاره څه پته نشته دي څه لوی دښمن ښکاري
بله خټک پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حمله را دي خو په ټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو امنیتي اقدامات زیات سی وو څه فکر کوي چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافی نه وکړ څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله
مری چې درا تاسو الزامي مثلا نه ده یوه ته بس پایان د فوج مودرې د حمله بو کی دایې انشاء الله تاسو ګور تاسو سیاسي عمل نه کړي تاسو ګور اقتصادي عمل نه تاسو ګور فکری عمل نه دا کیسه نشي روتي دي فوجی عمل پولیس عمل انتظامی عمل د سیکیورټی عمل دا عمل دا انتظامات صرف ای روکولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو هدف پورې خو پوره ترګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سیکیورټی انتظاماتو باندې نه ودرېږي
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک چې په چار صده کې پر باچا خان پوهنتون د وروستي وسلوال برید او دا چې دغه برید به د روزنې پر بهیر د تعلیم پر بهیر څه ډول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو لکه څنګه چې مخکې وویل دغه برید د پاکستان په مختلفو برخو کې د خلکو عکس العملونه راپاره ولي دي په کراچۍ کې هم یو شمیر د دې ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه په خبرو کې دغه برید په کلکه وغند
زمانم خپل زید ده د ثواب تحصیل سیدن کې عدل ته کراچي کې سټل ایم ملیریا کې پاد کې ګما ما په ټي وي کې دا خبر چولی دلا ته په الله پاک یقین باندې او کا چې دومره سخت پریشان شل مې لګا د انسان په خپل کور کې تما کوي شي پته نه لګي چې دا کم خلک ته کم مذہب دی چې دا کارونه کوي یار دا خو نه مسلمانان دي نه انسانان دي په یونیورسيټه ته هو تعلیمي داري دي ګوره تا خو زمونږه د په درنای یو ذریعہ دا زمونږ څخه نور څه دي موږ څخه هو دا یو چادر چار دی والی پاتې شوی دا چې زمونږ یونیورسيټي دی موږ تن پری دی کالجونه لاله تباکه سپټالونه تباکه او درس غوبل لبی جمعه دینه پری مدرسه دینه پری دی اسکول دینه پری دی بس سٹاپ دینه پری دی اخر چه تا لړ شو ته ماته دا الله پاک ته تباہ برباد کیرو رضا زمون د یقین په خدا او قاضی او پختون په مسلمان په نسبت دلکه زما په کور کې دماکه شو
نو مراد دی کیږي په دی وجه چې کوم مقصد لاله دی دنیا تر لګی هغه مقصد هم پریخه دی نو په دقی برا سره کیږي کله په پختانه مړ کیږي کله په ماجر مړ کیږي کله ار سوک چې مړکیږي مسلمان مړکیږي انسان مړکیږي وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کم مقصد دې دنیا ته را لګل هغه مقصد پرېخه دي
زما نوم دی ډاکټر حبیب مسخر او زه د دې عملې سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتې روان دي ک طالبان دې د پښتنو په نام باندې مري او ک سټوډنټ دې د پښتنو په نام باندې مري دا دې سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمو د خاص په کار کې دوی منظمه کاروایی دې په خلاف کې او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم کی
د کراچۍ یو شمیر اوسیدونکو چې په چار صده کې د باچا خان پر پوهنتون د نننی برید په اړه خپل نظر څرګندو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرپینده په صفه وازی اوریدلی شئ افغان ولس مشر په سویس کې په نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ګډون په مقصد نن هغه هیواد ته وخوځید. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولس مشر غني به د نړیوال اقتصادي په دو نړیوالو اقتصادي غونډو کې ګډون وکړي او غونډې ګډونوالو ته به وینا وکړي او هم به د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولس مشر سره خبرې وکړي. تفصیل د سفیر ولسان نیوز راپور کې اوري.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
هغه دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له شلمې تر څلورویشتمې د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د ګورې صاحب اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولې دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. د راتمه جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په دې معنی کې دی چې د پاکستان صدر اعظم ته او همدارنګه رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه.
سویس ته د افغان ولسمشر د سفر او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د هغه ګډون په اړه مو واورېدل. ولسي جرګې هم دغه سفر ته خوشبینه ده، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمی په رخصتۍ ولاړل. دې جرګې نن همدارنګه د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د 1499 لمریز کال د وږي له شپاړسمې د لیندۍ تر 1:30 نیټې پورې خپل کاري راپور هم وړاندې کړ. خو آیا دغه جرګه په خپل دغه کاري موده کې بریالۍ وه په خپلو کارونو کې؟ په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې د ناجیه صافی په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې دری پلاوی وای چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې یو 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې دوی استزاهیه، 15 استجوابیه، درې استمایه، یوې سری او دیرش عادي غونډې وي. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
په دې اجلاس کې ولسی جرګې د قانون جوړونې برخه کې ټول 9 تقنینی سندونه لاغه جملې لس قانوني طرحې شپږ تقنینی فرمانونه د 1599 مالی کال د بودیجې او سند د حقوقي شخصیت د تغییر درې سندونه او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د ځینو تعدیلاتو په شمول تصویب کړي او نه نړیوال حقوق لیکونه یې تصدیق کړي دي.
د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم د قانون د طرحې تصویب، د مخابراتي خدمتونو د محصول د قانون د طرحې تصویب د دې جرګې له نورو کړنو شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د امنیتي همکارۍ او حکړه لیک، افغانستان ته د وړیا نظامي مرستو ورکولو په هکله د ملي دفاع وزارت او چین خلکو ترمنځ حکړه لیک، او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان د کنوانسیون پریکړه لیک په ولسی جرګې کې له تصدیق شو نړیوالو حقوق لیکونو څخه دي. ولسی جرګې د دې راپور له وړاندې کېدو وروسته د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ ولاړل، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې ولسی جرګې په خپل دغه یو کال کې له خپلو صلاحیتونو په سمه توګه کار نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل دغه یو کال کې
ټول صلاحیتونو نه واکونو نه چې لږه جمله ده نظارت دی څارنه ده هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه ده اخیستې. موږ عمر ولیدل چې اکثرا تالار خالی و او ډېر زیات مهم قوانین پاتې دي چې هغه دوی ته پخوانه راغلي دي او هغه دوی نرسو کولی چې هغه تصویب کړي. دوی هغه څه رقم چې لازمه وه استازیتوب یا نمایندګي نه ده کړې.
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه وارې یو ځل د ژمي او بل ځل د اوړي په موسم کې یو نیمه میاشت رخصتي لري، خو د خلکو لخوا تل انتقاد دادی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي.
د ولسي جرګې غړي د یو نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتي لاړل، خو په کابل کې د کابل او ځینې ولایتونو د دولتي پوهنتونونو لسګونو استادانو بیا له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې جمهور رئیس تقنیني فرمان رد کړي. معترضه استادان ګواښ کوي چې که حکومت پر خپل فرمان بیا کتنه ونه کړي دوی به د جمهوري ریاست ته نږدې خیمې ودروي او په هغه کې به پلتۍ ووهي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
عمر را در فقر به خانگی سپری کردن ولی خاطر های
باعث دا کابل او یو شمیر ولایتونو د لسګونو استادانو اعتراضی غوونه دي چې د چهارشمې پورس په کابل کې سره راغون شي وو. دوی دا لاریون د جمهور رئیس دغه فرمان په خبرګون کې رابللی چې پاغي کې د استادانو د تقاعد عمر له 15 کلنې څخه 15 شپږ کلونو تاریخ کته شوی دی. مترز استادانو دا لاریون د کابل پانتون څخه پیل کړو د لوړو زده کړو وزارت تر دروازې دغه په زیات شارونه ورکول. د موسی فریور په نوم یو استاد وایي چې دا فرمان غیر قانوني دی او استادان به یې په وړاندې تر پایه ودرېږي.
قانون مخالف قانون اساسي افغانستان
دا فرمان د اساسي قانون او د اوسیدونکو د اساسي حقوقو او ازادیو په خلاف دی. هغه محاصر چې د لسان تر مرحله فارغيږي او یا د طب له پوهنتونونو فارغيږي نشي کولای چې استادان شي، چې دا د محصلینو ترمن په مثبت روحیو ټینګه ضربه واردوي او دوی به نور دې تزړه خنکړي چې درس وایي. د جمهور رئیس په دې فرمان کې د استادانو د تقاعد عمر له پخوا لس کاله کم یعنی 15 شپږ کاله ټاکل شوی دی. د هغو استادانو د منفی کېدو پریکړه شوې چې تر شپږو کلونو ترفیع ونه کړي او په همدې ډول پکې راغلي چې لیسانس لرونکي کسان نشي کولای په پوهنتونونو کې استادان مقرر شي. معترض استادان د څو ساعتونو لپاره د لوړو زده کړو وزارت په مخه کې ولاړ وو او د دغه وزارت څخه یې د روښانه ځواب غوښتنه کوله. د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا فرمان ملي شورا ته لیږل شوی او اوس دوی په دې اړه کومه پریکړه نشي کولای. د لوړو کړو د وزارت ویان فیصل امین ازادي رادیو ته ویل چې کدا فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شو بیا تعدیلاتو ته څه لار جوړېدای شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او سم یو نړیواله موضوع د چین ولسمشر منځنی ختیځ ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد. د چین ولسمشر په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې د ریاض او تهران ترمنځ په وروستیو کې اړیکې خراب شوې دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ، د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو، پانګونې او پراختیا څوارلس سندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې، خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې دغه یو د بنسټ ایښودونکو ملک عبدالعزیز نوم ورکړل سوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شي په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 9.5 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر و سعودي ته سفر کړی و او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی و. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا یې هم ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او له ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هېواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
سعودي عربستان ته مو د چین د ولسمشر د سفر او دا چې په دې سفر کې هغه څه موافقتنامې لاسلیک